سلامونه او ستړي مسي د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې مزه عبدالحق کاکړ کله کوم هله دا څیروغ جوړ خوشاله وایست دا غړي ټول خبري رپورټونه تجزیه او مرکو ته ځانګړي سوي دا په رپورټونو کې هم د سر رپورټ د پاکستان د فوج لخوا ځخه د آی اس آی په خاني مشر په رسمي توګه باندې تورن کېدل او د دې ترڅنګ د جنوبي وزیرستان شمالي وزیرستان او خیبر پښتونخوا د نورو حالاتو په اړه باندې رپورټ لرو خو پایل با لا خبر منځخه وکړو. سرټ کې د پاکستان فوج وایي د استخباراتي ادارې آی اس آی نیول سوی په خانه مشر فیض حمید په رسمي توګه تورن کړی دی. د پاکستان فوج دا وکړي چې د بلوچستان په پښتون مشته سیمه جوړ کې 15 وسلوال وجود دي. په شام کې پاکستان برستال سفیر وایي هلته سلګونه پاکستانیان بند پاتې دي چې دوی په خوندي توګه خپل هیواد ته د لیږلو لړۍ پیل کړې ده. وسم د خبرونو تفصيل د پاکستان فوج وایي د استخباراتي ادارې آی اس آی نیول سوی په خانه مشر فیض حمید په رسمي توګه تورن کړی دی. د فوج دامه اړیته اړیکو څنګه آی اس پی آر نن په یو بیان کې وویل چې فیض حمید په رسمي توګه پر هغه د پولیسو تورونو لیست ورکړل شوی دی. په بیان کې راغلی چې په دې تورونو کې په سیاسي چارو کې لاس وهنه د راس ساتلو له قوانینو په سرغړونو سره د ریاست خوندیتوب او ګټو ته زیان رسول، د واک او سرکاري وسایلو غلط استعمالول او خلکو ته ناجایزه زیان رسول شامل دي. بنځتوی چې د مئی نهمې د پیښو په ګډون په ملک کې د ګډوډۍ او نامنۍ رامنځته کولو لپاره د تشدد په پیښو کې د حفیظ حمید پر لاس لرلو هم بیلې پلټنې روانې دي. د فوج په دې بیان کې دا هم ویل شوی چې د عدالتي کاروایي پر مهال فیض حمید ته له قانون سره سم ټولې قانوني اسانتیاوې ورکړل شوې دي. فوج د 2024 کال د اګست پر 12 په یو بیان کې ویلي چې د آی اس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید د درغلیو په تور نیولی او د سپریم کورټ د یوې پریکړې په رڼا کې ورباندې تر پوځي قانون لاندې مقدمه جوړه کړې ده. د بر جنوبي وزیرستان ځینو قبایلي مشران وایي په سیمه کې د پوځ او وسوالو طالبانو د پرله پسې نشتو له وجې خلکو کډې کولې پیل کړي دي. ځای مشر ملک سید انور پرون مشال لري ټول چې دوه ورځې وړاندې د تحصیل سره روغې په چک سروک کې چې لنګرخیل پکې آباد دي د فوج او طالبان ترمنځ تر نشتې وروسته فوج د هغه کلي 25 کسان د سیمې کلا ته یوړل او بندې کړل. ملک سید وویل چې تر هغه وروسته د چک سروک خلکو د ویرې له لاسه کډې کول پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې ورته حالات د جنوبي وزیرستان پر لدا بدر او جنته سیمه کې هم دي او سیدونکو مجبور دي چې نسبتا خوندې ځایونه ته کډه وکړي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بر جنوبي وزیرستان خلکو استازي آصف خان هم پرون د مشهد سر په خبرو کې د خپل سیمې پر نامنۍ اندېښنه وښودل. نو د حکومت غوښتل چې د عمل لپاره جدي ګامونه پورته کړي. بل خوا فوج د بر جنوبي وزیرستان د یادو سیمو د خلکو د گرفتارولو یا هم د خلکو د کډو بارولو په اړه څه نه دي ویلي، خو یو ځلې انتظامی افسر د نوم نشولو په شرط پرون مشهد ډیټ ویل چې فوج د استخباراتي معلومات پر اساس د بر جنوبي وزیرستان په جنو سیمه کې د وسلو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د پاکستان فوج دا وکړي چې د بلوچستان په پښتون مشته سیمه جوړ کې 15 وسوال وجود دي. د فوج عامه اړیکو ادارې نن په بیان کې ویلي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د وسوالو ضد عملیات کول چې دا محل د سرتیرو او وسوال ترمنځ نشته وسوه. د فوج په داوه په نشته کې 15 وسوال وجود شوي، په دې کې فوجي سرتیر هم وجود شوي دي. په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې وسوال د کومې ډلې ول او نه هم خپلواکو سرچینو دا داوه تایید کړې ده. تر دې وړاندې هم په ژوب او شاوخوا سیمو کې د وسوالو او فوج ترمنځ ورته نشته شوي چې د سیاسي ګوندونو احتجاجونه او جرګې کړې دي. دوی په وار وار تور پورې کړي چې د یو منظم پلان لمخې د سیمې د امنیت خرابولو هڅه کوي. په پېښور کې د امریکا کنسلګری وایي د خیبر پښتونخوا د پولیسو په همکارۍ سلویشت انجنونو ته د ځان ساتنې دوه ورځنۍ روزنه ورکړي. یا د کنسلګری نن په بیان کې ویلي چې په دې انجنونو کې د بنظیر بوټو پوهنتون او منیجمنت ساينسز انسټیټیوټ زکونکي شاملې وي. په ځاتوي چې د روزنې هدف پر جنسي بنیاد د تشدد خلاف د پوهاوی رامنځته کول او د ښځو با اختیاره کول دي. د کنسلګری د ولسي چارو د څانګې مشر روپټټ په دې روزنه کې برخه اخیستونکو ته په وینا کې ویلي چې د روزنې ورکړه د ښځو له با اختیاره کول سره د امریکا ژمنتیا څرګندوي تر څو هغوی په خوندیتوګه په ټولنه کې مثبت رول ولوبوي. د کنسلګری بیان ځاتوي چې دا د روزنې روزنه د جنس پر بنیاد د تشدد خلاف د امریکایي کنسلګری د شپاړس ورځني کمپاین برخه ده. او رسته خبر ده چې په شام کې د پاکستان برستال سفیر وایي چې هلته سلګونه پاکستانیان بند پاتې دي چې دوی په خوندي توګه خپل هیواد ته د لیږدولو لړۍ پیل کړې ده. عمر حیات خان نن مشال لیډو ته وویل چې شاوخوا 1500 پاکستانیان دا وخت د شام ګاونډي هیواد لبنان ته په لاره دي او بیا له هغه ځایه پاکستان ته لیږدول کیږي.
لبنان بشیدی دال شي نو دی لا زمغه چې کومه امبسی ده په لبنان کې راغي ولا هوټل کې بندوبست کړی دی هغه ته به یو ورځ دوه انتظار کوي بیا پسې موږ کوشش کوو چې پاکستان نه چارټرډ فلایټ راشي نو هغه کې دی دال شي او د دې زیات تر کسان داسې هم دي چې هغه سره کنفرم ټکټونه یې مختلف ایرلاینز هغه اغستې دي نو کېدای شي د هغې فلایټس نه ني د چا سبای نو هغې به هغې ګوزي
بلخوا د شام په پلازمینه دمشق کې نن سهار وختي د درنو چاودنو ژغونه اورېدل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه مخې اسرائیل د ولسمشر بشار الاسد د ظالمانه رژیم تر رنګېدو وروسته په منظمه توګه د شام پوځي مرکزونه په نښه کوي. په شام کې پر بشري حقوقو نظر لرونکي لندن میشتې ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې اسرائیل د شام تر ټولو مهم پوځي مرکزونه ویجاړ کړي. د بیان زیاتوي اسرائیل د بشار الاسد د حکومت تر ختمېدو وروسته د ګولان څوکو ته نږدې په حایله سیمه کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. ګولان څوکې هغه سیمه ده چې اسرائیل قبضه کړي دا دوی وايي هلته ځواکونه د امنیتي وجوهاتو له کبله ګمارلې دي. د شام د بشري حقوقو د څار ډله وايي اسرائیل په تیرو دوو ورځو کې د دې لپاره د شام پر خاوره شاوخوا 250 هوایي بریدونه کړي دي چې د هیواد پوځي وړتیا له منځه یوسي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډو اوري. مشال ریډو په روانه خبرونه کې د جنونو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان فوج د دې هیواد د استخباراتي ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حامد رسمن تورن کړی دی. په شمالي وزیرستان کې د فوج عملیات پر مهال د ولسي خلکو د ضرورو نزد د بنو په جانخلي کې پرلت دوام لري.
نن یو ځل بیا د دوی سره نوستای دی یو ویش پرې پیرا کیږي چې د میژ ټول لیارې بندې پنجبانې ته بیمورن نشي وړلای. میژ هیله لري چې مطالبات یې حل شي.
په پاکستان کې وبخشي په شام کې د پاکستان برستال سفیر وایي چې هلته غیر پاکستانیانو ته لا هغې واده د ایستلو لړۍ پیل کړې ده.
او تقریبا 100 کسان هلته لبنان ته رسیدلي دي هوټل ته او د 3.5 تقریبا دا اوس په لاره باندې دي بارډر باندې کلیرنس روان دی.
نن د بشر حقوقو نړیوال ورځ لمانځل کیږي چې په افغانستان کې طالبان تر واکمنۍ وروسته الشزي وایي چې له بشر حقوقو محرومه کړل شوي دي.
ټول هغه بشري او انساني او اسلامي حقونه چې یو انسان باید ولري طالبان په مختلفو بهانو باندې هغه افغان مرمن څخه ټول واخیست.
نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره سوي. او سند خبرونی د پایل رپورت ترازو اول بلار څو اسلام آباد ته چزم همکار راشد خټک راسه د ټلیفون په لاین دی او خبره لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان فوج د دې هیواد استخباراتي ادارې په خوانی مشر جنرال فیض حامد ستا وخت په جیل کې دی هغه رسمن تورن کړی دی. پر نوموړ باندې مختلف تورونه لګول شوی دی. دا چې نور په د دې تفصیل څه دی راشد خټک سره سره دی. راشد خټک سره تاسو تر کله وایم که مهرباني وکړي تفصیل راکړي.
مننه کاکر صاحب. دا خود سه ده چې د دوی خلاف چې کومه کاروایی جاری ده کنه کومه د کورټ مارشل کیږي ده دغه مختلف مرحله دي. اوله مرحله ده د دې چې پلاتنی کیږي بیا شواهد رجمه کیږي بیا رسمي تورن کیږي. اوس د رسمي تورن شو دا چون کې په عام محضر کې نه کیږي فوجي عدالت ته فوجي کاروایی ده. نو خلک خبريږي چې دوی خپل خبر پاڼه کې سو وی نو د خبر پاڼه تر مخه چې دی رسمي تورن شوی دی او په د باندې د اختیاراتو ناجایز استعمال د واک او زور استعمال په ملک کې د بسابتۍ او نامنۍ پیدا کولو د پردلریونو احتجاجونو مرسته کول او ځنه سیاسي خلکو ته ګټه رسول او خپل شخصي ګټه او د پوځي قانون سرغړاونې تورنه لګیدلې دي.
نو دی کې تاسو وکړئ خبره پوره کړئ.
خو زه دا خبره مې کوله چې په دې مقدمه کې عجبه خبره دا ده چې تر اوسه د وکیل نه دی معلوم شوی. نه داسې مقدمه چې کله کېږي پوځي عدالت وي خو چې چا باندې مقدمه وي څوک تورن وي هغه ته د اختیار ورکول کېږي چې د خپلې خوښې وکیل وکړي. هغه وکیل د ده په مقدمه کې د ده لخوا دلایل وړاندې کوي بیا دا په های کورټ کې د ده دغه چیلنج کېدلی هم چې د دې خلاف بیا رضا ورکول کېږي. په پنډیو په اسلام آباد کې چې ما څومره وکیلانو نه پوښتنه وکړه چې دغه څه مقدمې کوي په هغه کې چا هم نو ویل چې زه د خپل وکیل په توګه لکه زما خدمات اغېستی یا خو د وکیل کړی نه دی
او یا اغېستی وینو. او پاکستان فوج خو په ستاسو خبره صحیح ده. پاکستان فوج خو په بیان کې نن دا ویلی دی چې هغه ته ټول قانوني اسانتیاوي ورکړل شوی دي.
او ځکه ما ویل کنه چې هغه وایي چې موږ ټول قانوني حق ته وکیل وي. مګر دا وکیل ما معلوم نه کړل شو بلکې نور خلکو هم پښتنه وکړل خو ته چا ونه ویل چې زه وکیل کړی یم یا خو د وکیل پټ ساتلی دی او یا تر اوسه کړی نه دی. دا په دې مقدمه کې یو عجبه غونډه خبره ده.
شاوبل دی کې راشد خټک صاحب داسې وایسته چې بهرحال دی کې خو داسې څلور پنځه داسې کیسې دي چې پر دا باندې الزام دی. خو نه هم مئی چې کله عمران خان ونیول شو او تر هغه وروسته چې پی ټی آی کوم احتجاج وکړي په هغه کې حکومتي او د فوج ودانیانو ته نقصان ورسېدی، بیا پاکستان فوج او د پاکستان حکومت دا د ملک یو تور ورځ وګڼله. په هغه کې هم پر دا باندې د نه هم مئی هم دغه راغلی دی. نو داغه تا د دې لشکره تاسو رڼا پر واچوي
او دا خبره په خو داسې کېدلې چې په دې کې د دلاس وو کنه د دغه اصل کې هغه خرګوټی چې په هغه کې نیول شوی وو، په دا کې څه په کېدلې داسې وو دا رومبې زل چې داسې خپخ کارا باندې اویل شول چې دا نه هم مې هغه پیښه چې یو سلويختو نه زیاتو ودنۍ ته په ځان رسیدلې او پوزي تاسیساتو ته په دا د هغه هم تور دی، خو صرف دې پر محدود نه، نور تورونه هم پی ډیر دي او د هغه تور هم دی. په نو هغه تور که په ده باندې وي په هغه کې خو ټول دغه تحریک انصاف پلویان چې دي هغه نیول شوي دي او یا نیول کیږي او یا پکې تورن دي او څوک چې دي فراری دي.
شنو دي کې یو ځان ته د ګټې رسولو زه د مداخله په دې کوم چې وخت کم دي، ځان سلان لند خبره پرو کو. دوی دا ویلې دي چې رازونه نه دي ساتلي او بل دا چې ځان ته ګټه رسولې ده. دې کم طرف ته اشاره ده یا کارپوهان څه وایي؟
د ځان ته ګټو رسول خو هغه د خرګوټی خبره ده کنه چې خپل شخصي ګټه اخیستې دي. او په دې کې یو بل خبره هم لیکل شوی چې مخصوص یعنی ځانګړو سیاسي خلکو ته د ګټو د پاره د لاریونونو او د احتجاج چې دي د سیاسي مقاصدو د پاره وي، د سیاسي موخو د پاره وو او هغه تحریک انصاف دی.
مننه.
دا څه کوي چې هغه هم په نخښه کېږي تحریک انصاف مشران به هم په نخښه کېږي. دنه پس
مننه ډېر راشد خټک صاحب تاسو په دې اړه تفصیل راکړي. نو خوشاله اوسئ، شروازر ته غواړو مننه، خدای پامان. اوریدونکو تاسو د راشد خټک سره خبره کوله او د پاکستان فوج د دې هیواد استخباراتي ادارې پخوانی مشر جنرال فیض احمد صدا وخت په زندان کې دی رسمن تورن کړی دی. د دې تفصیل مو اوریدلې. او اوسم زو بر جنوبي وزیرستان ته هلته ځینې قومي مشران وایي د هغې ضلع په یو شمېر سیمو کې د وسوالو طالبان او فوج ترمنځ د نښتو له کبله عام خلک ځورول کېږي او مجبور دي چې کډه وکړي. یو ځای مشر ملک سید انور پرون مشال ریډیو ته دا خبره کړې وه او په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د بر جنوبي وزیرستان یو استاد هم په دې اړه د نامنۍ ستونزه منی او وایي حکومت غواړي چې غم یې وخوري. خو د جنوبي وزیرستان چارواکي بیا وایي سپوز استخباراتي معلومات پر اساس منی د وسلوالو ضد عملیات کړي. ول تفصیل به له زموږ له همکار څخه اشتیاق مسید واورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خارو بامنیاتی حالات په واجه د ضلع خلک یې په کډه کولې باندې مجبور کړي شوي دي. د سویلی وزیرستان ضلع یو مشر ملک سید انور د دغې حالات په باراکښې ویایي.
دننه دوی د مخښې په چک سرویک تحصیل سره روغ لنګرخیل کوم دی پکښې دولته د طالبانو د فوجونو په منځ کې څه جنگ شوی و. نو فوج ورچکښې یخکلي نه 25 کسان روړل کیلاته ویس د چک سرویک نه خلک یغې نه بعد کاډه راونه کړی دی بایجي تقریبا پارین 10 نه 15 پورې کاډه ووتل. دغه سه حالات په لاداک شه دی، دغه سه په بدر کښې دی او جاناتا کښې دغه سه حالات چې حکیم خلکو لږ ډېر پوتې کېدل وزیرستان شه. خو د غیویس چې کوم فوجي نوی اپریشنی نه سٹارټ کی ملي ډنګاوی او د طالبان په د فوجیونو په مان شه جنگ وشي، بیا عام خلک ته انتهایی تکلیف زنه راسیږي. نو یغه واجه نه چې کوم لږ د خلکو وزیرستان شه پوته و نو ا خلک وس پکا ډکړل باندې مجبور دي.
ملک سید انور ویایي چې د پوز او د وسلاولې طالبانو ترمنځ جګړه کښې تاونی شوي عام خلک سره مقامي انتظامیه او نه صوبایي حکومت سم مرسته کوي او نه د دغې خلک د پښتنې څوک شته دی.
حکومت ریټ 0% تای نه ورته پولیس شته دی، نه ورته د حکومت نورې ادارې شته. ایمیج ایم پی ای د ایمیج ایم این ای وکه په دربونک شه په نظر نه رودري. په علاقه کښې که موجودي دوه قوتونه دي چې یو فوج او سکاوټ دي او بل په مقابله کښې طالب دی. اوس عام غریب بچار لاچار عوام دی دولته چې کوم موجود دی چې کوم د مجبورۍ نه پوته دی. هیڅوک د امدادوله نشته، بلکې پرسانحال ولا څوک نشته دی.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر د امن حالات په باره کښې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمایند دا آصف خان سره تماس ونیولی. هغوی په ځواب کښې وویل
چې دوا غټ فورسز دی په میان چې خپل شوی راغلی دی می غریب خلک پوس د میستر ټی پښتا انتهای می کمزوري او دغه دوی چې کی فورسز دی د په میان چې د بلا راغلی دی می دغه مقابله نشي کولای د ریاست د ذمہ داری د چې امن می جاته روکی ډیر انتهای مشکل او غیر یقیني غو نه صورتحال دی حکومت د تاسو مخامخ ته چې پټول ایم پی ایس باندې ایم ان ایس باندې اف ای آر کارت دی د پکور باندې چھاپیا چاوی ډیر خلک نی ولای دی والدی تاکا ولدی نو حالات انتهای کشیده دی
پر سویلی وزیرستان پر ضلع کشه د پوسټ چارواکیو له طرفه په تحصیل سراروغا چک سروې کلی کشه د خلکو گرفتاری په براکشه ریاست هم ویلی شوی نه دی خو د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیه او چارواکی د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کشه د امن حالات شکاوله د پورا د وسلاول په خلاف پوسټ په خوفیه اطلاع عملیات پیل کړی دی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ریڈیو د چار شنبه یا شورو ورځې اونیزی خبرونی
سروی
په لسنیمو بجو
د کرخی په غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په څلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
د خیبر پښتونخوا بونو ضلع په جانخیلو کې د نامنې د پیښو خلاف د ولسي احتجاجي غونډه لا هم روانه ده. د غونډې مشران وایي په سیمه کې ورځ تر بلې نامنې زیاتېږي. په عادي فبرتونو کې د سیمې ګڼ شمېر مشران سیاسي فعالان او ولس په نشه سوي نو ځکه په احتجاج مجبوره دي. د سیمې اوسېدونکي وایي د امنیتي ځواکونو وسوالو ترمنځ نښتو کې ولسي وګړو ته تاوانونه رسېده. په داسې حال کې ده چې فوج وخت په وخت استخباراتي معلومات پر اساس په عملیاتو کې د مشکوکو وسوالو د وژلو دعوې کړي چې زیاتره وخت یې په خپلواکه توګه پخلای نشي کېدای. پدیاړه لا عمر وزیر تفصیل اورو.
د بنو جانی خیلو سیمه کې د امنیت ټینګښت په غوښتنه د نومبر درویشتمې نه غونډې دوام لري. جانی خیلوای چې د غلطه د فوز او وسلوالو ترمن نشته هدفي بریدونه تیز شوي. د وسلوالو زې د فوز کاروایونه عامولس هم د ستونزو سره مخ شوي. جانی خیلو د دیوړاندې هم سیمه کې د امنیت لپاره په وار وار جرګې مرکه او دوامدار پرلتونه تر سره کړي. روانه غونډه د غې ورسته پیل شوي چې د نومبر په 19 جانی خیلو کې وسلوالو د فوز پر پوستا ځانمرګې برید وکړ. چې زمواري حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې منلې وا دا غې پس فوز د غلطه د وسلوالو زید کروي نور هم تون دکړې. د جانی خیلو سیدون کې او پښتون ژغورنې غورزنګ د سیمې رابطه کار لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې د دوی غونډه لا هم دوام لري. سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې. حکومت فوز سره جرګې شوي نن یې بیا ور سره ناسته ده.
چې کومه کومي جرګه وا هغه په حال دوام لري. درویشتم نومبر چې یو وخت نه دغه جرګه شوري دو لکه کې چې کومه د امن او امان صورت حال د یه انتهایی خراب شوی دی. لیاري ټولې باندې د خلک نیولې شوی دی. په دغه خلاف د کومي جرګه راونه دو چې باندې انتظامیا او سره چې کومه د فوجو افسرون دي یې سره غنستای کیږي. نن یو ځل بیا د دوی سره نوستای دی یو ویش پرې پیرا کیږي چې میجا ټول لیار باندې بجبانی ته به مورن نشي وړلای. میجه لاري چې کوم مطالبات دي دا حل شي. کدا حل نشوي بیا حکومت مجبوري شي خامہ خو بیا روټه روزي.
د جانی خیلو مشرانو یو جرګې 13 هم د بنو کوهاټ د فوز مشر سره جرګه شوي وا چې د جرګې مشرانو په وینا فوزي مشرانو سره ورپېښه ستونزې شریکې کړې. د جرګې یو مشر چې نه غوښتل د حالاتو نزاکت په وجه خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې فوزي مشرانو ته په ډاګه کړي چې نه د وسلوالو او نه هم د فوز ملګری کولی شي. امنیت ټینګښت د فوز حکومت ذمہ داری ده. د دا په وینا فوزي مشرانو دوی نه د وسلوالو زید د ملاتړ غوښتنه هم وکړه چې ورته یې په ډاګه کړه چې ځایي خلک د وسلوالو سره هیڅ مرسته نه کړي. خدا وسلوالو زید ټوپک هم عام خلک نشي اخسته. فوس چې کله هم غواړي وسله والو ضد د کاروایی کړي، خو د عام خلکو ځان مال ژغورنه د یقیني کړي. د جاني خیلو سره سرمه بکا خیلو کې هم ځایي خلکو سیمه کې د امنیت ټینګښت په غوښتنه جرګې مرکې روانې کړې. فوزي او حکومتي چارواکو هم په وار وارې دعوې کړې چې دغلته د امنیت ټینګښت لپاره هڅې کېږي. وسله والو ضد یې کاروایی توندې کړې او د عام ولس پوره خیال ساتل کېږي. فوزی چارواکی وای چې څو ورځې وړاندې غوړه بکا خیلو کې هم د وسله والو ضد عملیاتو کې اته وسله والو وژلي ول او د ځنو وسله والو کورونه یې ډنګ کړي ول. وروسته ځایي خلکو هم مشال ریډیو ته دغو وسله والو د وژنې تصدیق وکړ. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د صوبې له جنوبي ضلعو څخه ځینو حکومتي غړو شکایت وکړ چې باوجود د دې چې سیمې پاکستان ته تیل او ګیس ورکوي، خلک یې د ژوند له بنیادي اسانتیاو محروم دي. د کوټا د حکومتي ګوند تحریک انصاف غړي د اوچا پردي په خپل وینا کې وویل چې کوټ ډیویژن د قدرتي وسایلو له پلوه بډایه سیمه ده، خو د پرمختیايي کارونو لپاره هغه رنګ چې لازم وي پیسې نه لري. په اسمبلی کې د کرک د خلکو استازي او صوبای وزیر محمد سجاد د صوبې خلکو د محرومۍ لپاره مرکزي حکومت ملامت کړ چې په خبره پښتونخوا حکومت ته د خپلې برخې پیسې نه ورکوي. په اسمبلی کې اپوزیشن پزګون غړي احمد کونډي هم له مشال ریډیو سره په خبرو کې ومنله چې مرکزي حکومت تل پښتونخوا صوبې ته د بجلی د خالص منافع پیسې پر وخت نه دي ورکړي، خو نوموړي زیاته کړه چې د صوبې اوسنۍ واګاران د مرکزي حکومت سره نیغ په نیغه په ټکر کې دي، نو ځکه د صوبې د پیسو پرمختیايي چارې په ټپه ولاړې دي. غلام غوث رپورټ راکوي.
حکومتي غړو د کوهاټ ډیویژن د تیلو د غنی وسیلو په ذکر کولو سره غوښتنه وکړه چې صوبایي او مرکزی حکومت دې دغه وسایلو ګټه د دوی په علاقه کې د پرمختګ په کارونو ولګوي.
جو ارب روپے کے ہمارے صوبے اور موافق پر ہمارے پینڈنگ پیسے ہیں.
د کوهاټ سره تعلق لرونکي حکومتي غړي داود شاه اپریدی وویل چې د کوهاټ ډیویژن نه د اربونو روپو تیل راوستل کیږي، خو نه یې په علاقه کې د سکلو د پاکو اوبو سهولتونه برابر کړي شوي دي او نه د سړکونو او د پرمختګ نور کارونه شوي دي.
کې مېرې 5.5 یونین کونسل ایسے ہیں کہ لوگ تالاب کے پانی پیتے ہیں اور جہاں سے کتے گدے اور جانور پانی پیتے ہیں.
داود شاہ په دې معاملہ د اسمبلی نه علامتی واک اوټ هم وکړو.
زماده هلکې رائټ ده، زماده کوهاټ ډویژن رائټ ده او مالا نه ملويږي. زبا خلکو له سخت مخایم او په دې ایوان کې چې د اواز نه اوچتوم اوس ماته دا وایي چې زما تقریبا 20 کروڑ روپے کې 90 لاکھ روپے ریلیز شوی دی. آیا دا غلط نه دی چې کم سے کم زماده هلکې دومره حق ده او زماده کوهاټ ډویژن دا حالات ده.
د کرک نه د صوبایي اسمبلی غړي او صوبایي وزیر محمد سجاد د وسایلو په بدل کې د پرمختګ د کارونو نه کول په سر په موجوده وفاقي حکومت نیوکه وکړي چې مرکز پښتونخوا صوبې ته د خپل وسایلو د ګټي پوره پیسې نه ورکوي، نو ځکه په صوبې کې پرمختیايي کارونه متاثر دي.
کې فیډرل نه وو تمام وسایل خپل پاس رکھی ہوئے ہیں جن پر ہمارا حق بنتا ہے.
هم پدې اړه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د حزبي اختلاف غړي احمد کونډي وویل چې د بجلی د خالص ګټي، ګیس او تیلو د وسایلو په آمدن کې د صوبې د حق معاملہ د پاکستان تحریک انصاف د تیر وفاقي حکومت په شمول د نورو وفاقي حکومتونو په وختونو کې هم نه ده حل شوی. احمد کونډي په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د بجلی د خالص ګټي او ګیس د رایلټۍ په مد کې له وفاقه صوبې ته د ګټي سنه سه پیسې میلاویږي، خو د تیلو د ګټي په مد کې صوبې ته تر دې دمه هیڅ نه دي میلاو شوي. احمد کونډي زیاته کړه چې د موجوده صوبایي حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د سیاسي تاوتریخوالي په وجه په وسایلو کې د صوبې د حق معاملات نور هم پیچلي شوې ده.
فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل چکم دے چکم 18 امینڈمنٹ کے پاکستان پیپلز پارٹی اور سرا چکم ہم خیال جماعتوں عقیدا امینڈمنٹ کرے ہو آرٹیکل 161 کلاز 1 کے پیراگراف بھی ایڈ کرے ہو چھ بھائی یار چکم زینہ بتیل روزی اگے صوبے تبہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل ملاوے گی خالص منافع چکم ادا گے والا اگر لا پورے 2010 نہ والا تا 2024 پورے یورو پہ ہم نے ملاو شوے گورا زیادہ تر تیل اور گیس چکم نے دا کو آر ڈیویژن دے کے دی کرک کے دی ناشپا دا چندا دا میلا دا مارم زئی دا مکوڑی دا سیاسی جماعتوں نے واپس کے کی نہیں آپس کی بخبر فالٹ لائنز ڈیولپ کری دی صوبائی حکومت
صوبائی اسمبلی کی مرکز دا صوبے دا وسائل پر بدل کی دا صوبے دا حق ترلاسہ کول لپاره په حکومتی او دا حزب اختلاف په غړو مشتمل دا یو کمیټه دا جوړولو تجویز هم زیر غور دی خو تر دې دمه هغه کمیټه نه دا جوړه شوی.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
د لادرکه بلوچستانو د موندنې لپاره د کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر سیمې دین بلوچ ویلي چې د کراچي پولیسو او رستې ادارو د دسمبر پر اتمه د کراچي پوهنتون څلور زده کوونکي په شمول 15 بلوچستان اوچت کړي دي. نوموړي د خبره پروند په کراچي پرس کلب کې یوې خبري غونډې ته وکړه چې تر څنګ یې د لادرکه زده کوونکو د کورنۍ غړي هم ناست ول. دوی غوښتنه وکړه چې غیب کړل شوي زده کوونکي که په کومو جرمونو کې ککړ وي نو باید عدالت ته وړاندې شي. د سند حکومت یا هم پولیسو په دې اړه سمدستي توګه څه ویلی. خو د سند سی ٹی ڈی پولیسو تیر نومبر میاشت کې ویلی ول چې کراچی هوایي ډګر ته څیرمه د چنانو پر یو قافله د اکتوبر شپږمې د ځانمرګې برید لاملونو سره د مرستې په تړاو یې یو شمېر بلوڅ زده کوونکي په نشه کړي ول چې په کراچی پوهنتون کې یې زده کړې کولې. نیاز علي نور حال راکوي.
د غونډې په مهال سیمې دین بلوچ ویل چې د دسمبر په اتمه نیټه د کراچۍ ګلشن اقبال څخه د کراچۍ پوهنتون څلور بلوچ زده کوونکي او یو بل ځوان پولیسو او ریاستي ادارو لخوا له کورونو څخه پورته کړی شوی دي او دوی تر اوسه د هغوی په اړه هیڅ معلومات نه لري.
کل رات حسن اسکوئر سے چار بلوچ طالب علم
تیر شپه د کراچۍ د حسن اسکوئر لسیمې څخه څلور بلوچ زده کوونکي گمشاد غنی، دودا الہی، میراج گمشاد او مزمل په جبري توګه لادرکه کړل شوی دي. دا څلور واړه د کراچۍ په پوهنتون زده کوونکي دي. دغه څلور زده کوونکي د بلوچستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي چې د زده کړو لپاره کراچۍ ته راغلي او د تیرو څو کلونو راهیسې په کراچۍ کې میشت دي.
سیمې دین بلوچ حکومت غوښتنه کړې چې نیولې شوي بلوچ زده کوونکي که په کم جرمونو کې ککړ وي نو دوی دې زر تر زر عدالت ته وړاندې کړي او یادې خوشي کړي. د خبري غونډې په مهال د بلوچ یکجهتي کمیټې د کراچۍ مشري فوزیه بلوچ بیا مشال ریډیو ته وویل دودا غنی بلوچ او گمشاد بلوچ دوه کاله وړاندې هم لادر ککړې شوي وو چې څو میاشتې وروسته بیا را خوشي کړې شوي وو.
دودا او گمشاد پهلې وی گمشده هو چکے هن.
دودا غنی او گمشاد بلوچ لومړی هم لادر ککړې شوي څو میاشتې وروسته بیا موږ په کراچۍ کې په لویه کچه احتجاج وکړو نو پولیسو دوی بیا را خوشی کړی وو. اوس تیر شپه په ګڼ شمېر د پولیسو سره ساده جامو کې ګڼ کسان کور ته ننوتل او هغوی یې په زور له ځان سره وړي دي.
د خبري غونډې په مهال د لادرکا اسماعیل بلوچ مور بیا مشال لیډیو ته وویل چې زوی په دوبۍ کې مزدوري کوله. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د دوبۍ څخه په چوټۍ راغلی وو. نوموړي په وینا چې اوس د کار لپاره دوبۍ ته تلو خو دوه ورځې وړاندې د بلوچستان څخه کراچۍ ته راستون شو نو په جبري توګه لادرکه کړی شوی او تر اوسه ورته هیڅ معلومه نه ده چې زوی یې چا اولې بوتللی دی. د خبري غونډې په مهال سیمې دین بلوچ ویلي د کراچۍ هوایي ډګر بهر په چینایانو ځانمرګي برید وروسته یو ځل بیا په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې پولیس او قانون پیلوونکي ادارې بلوچ سوانان او په ځانګړې توګه زده کوونکي لادرکه کوي او د پلټنو په نوم یې زوروي. دا په داسې حال کې چې د اکتوبر په شپږمه نیټه د کراچۍ هوایي ډګر بهر د چینایانو په یو قافله ځانمرګي برید شوی وو چې د دوه چینایانو په ګډون درې کسان پکې وجلې شوي او ولس نور ټپیان شوي وو. د بلوچستان بلتون پاله وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید سیموري منلې وه او ویلي وو چې دغه یو ځانمرګې برید و چې هدف یې چینایي انجینرانو قافله وه او په دې حمله کې چینایي انجینرانو ته لوی زیان اخته دی. بلخوا د کراچۍ پولیسو او بیا سن حکومت تر اوسه د بلوچ زده کوونکو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. خو د نومبر په 11مه د سن د کورنو چار وزیر ضیاءالحسن لنجار په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د کراچۍ هوایي ډګر بهر په چینایانو وګړو د ځانمرګې برید په پیښه کې د یوې مېرمنې پلټنی په ګډون درې تورن کسان نیولی دي او بنیولې شوی کسانو کې یو خزا ګلنیسا، جاوید عرف سمیر او فران شامل دي. هغه مهال د سیټی ډی پولیسو دا وکړی و چې د بریدګړو مرسته کوونکې ځنی کسانو په کراچی پوهنتون کې زده کړې کولې. بلخوا د سن های کورټ په امر بیا سن حکومت په یاد برید کې د سہولتکارانو څخه د تحقیقاتو لپاره د نومبر په 21مه د سیټی ډی ډی آی جی په مشرۍ ګډه تحقیقاتي ډله یا جی آی ټی هم جوړه کړې ده او دا ډله د نیولې شوي تورنو کسانو څخه تحقیقات کوي او په 15 ورځو کې به دننه خپل راپور وړاندې کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا.
تاسو مشال رادیو ریه اوس د خبرونو نیمای ته راغلی د خبرونو لنډیز. د پاکستان فوج وایي د استخباراتي ادارې آی ایس آی نیول شوی پخوانی مشر فیض حمید په رسمي توګه تورن کړی دی. د فوج د اماړي کوڅانګې ایس پی آر نن په بیان کې ویلي چې فیض حمید ته په رسمي توګه پر هغه د پولیسو تورونو لیست ورکړل شوی دی. د بار جنوبي وزیرستان ځینې قبایلي مشران وایي په سیمه کې د فوج او سوالو طالبانو د پرله پسې نښتو له وجې خلکو کډه کول پیل کړی ده. ځای مشر ملک سید انور پرون مشال ریډیو ته چې دوه ورځې وړاندې د تحصیل سره روغه په چک سروک کې چې لنګرخیل کې پکې آباد دي د فوج او طالبان ترمنځ تر نښتې وروسته فوج دغه کلي 25 کسان د سیمې کلا ته یوړل او بندې کړل. دا په خبره تر هغه وروسته د چک سروک خلکو د ویرې له لاسه کډه کول پیل کړي دي. د پاکستان فوج دا وکړی چې د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه ژوب کې 15 وسوال وژلي. د فوج اماریکو ادارې نن په بیان کې ویلي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د وسوالو ضد عملیات کول چې دا محل د سرتیرو وسوالو ترمنځ رښتو وسو. د فوج په داوه په نشته کې 15 وسوال وژل شوي او یو فوجي سرتیری هم وژل شوی دی. په پېښور کې د امریکا کونسلګری وایي د خیبر پښتونخوا د پولیسو په همکارۍ 40 انجونو ته د ځان ساتنې دوه ورځنۍ روزنه ورکړې ده. کونسلګری د دسمبر پر 10مه په بیان کې ویلي چې په دې انجونو کې د بینظیر بوټو پوهنتون او منیجمنت ساینسز انسټیټیوټ زده کوونکي شامل وي. په شام کې د پاکستان مرستیال سفیر وایي چې هلته سلګونه پاکستانیان بند پاتې دي چې دوی په خوندیتوګه خپل هیواد ته د لیږلو لړۍ پیل کړې ده. عمر حیات خان نن مشال ریډیو ته وویل چې شاوخوا 1500 پاکستانیان دا وخت د شام ګوانډي هیواد لبنان ته پلار دي او بیا به له هغه ځای څخه پاکستان ته لیږل کېږي. د بداسې حال کې د شام په پلازمېنه دمشق کې نن سهار وختي هم د درنو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د مشال ریډیو ری او د خبرونو نیمای ته راغلو. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل چې بیگا هم په شام کې په دمشق کې یو شمیر د بمونو ژغونه اوریدل شوی دی. په عین حال کې د ناتو سرمنشي ایران او روس د بشار الاسد د جنایتونو شریکان بلل دي. مارک روتی همداراس په شام کې د سولیز واک لژلو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د ایران یوې پلاوی ډلې حماس د بشار الاسد د رژیم پر نسکره دو خوشش ولې خوبلې خو حزب الله افغان شولې دي. تفصيل په دې ریپورت کې.
د ناتو سرمنشي وایي چې ایران او روسیا د سوریې د پرزول شوی ولسمشر بشار اسد په جنایتونو کې شریکان دي او د هغه سقوط څرګندوي چې دغه دواړه هیوادونه بې باور شریکان وو. مارک روتی د دوشنبه په ورځ وویل روسیا او ایران د اسد د حکومت اصلي ملاتړي وو او د سوریې د خلکو په وړاندې په جنایتونو کې مسؤلیت لري. هغه زیاته کړه د دواړو هیوادونو کله چې اسد نور دوی ته ګټه نشوي رسولی دا ثابته کړه چې بې باور شریکان دي. د شمالي اتلانتیک تړون سرمنشي د بشار اسد د حکومت پای ته رسیدل د خوشی شیبه و بلله خو وی ویل چې د پیشه د سوریه د خلکو او سیمې لپاره ناسرګند حالت را مسته کړی دی. مارک روتی همداراست په سوریه کې د سولې لاري د واکلیشت غوښتنه وکړه. لبل خو د حماس سختدریزي ډلې د بشار اسد د حکومت تر نسکوریدو یو ورځ وروسته د سوریه خلکو ته مبارکي ورکړه او د دې هیواد د یووالي غوښتنه وکړه. د ډلې د دوشنبه په ورځ په یوه بیان کې د بشار اسد د رژیم پرضد د ازادۍ او عدالت د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره بریالیتوب بللی او د سوریې له خلکو یې غوښتنه کړې چې سره یو شي. حماس چې د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله ګڼل کېږي، هیله څرګنده کړې چې سوریه به له اسد وروسته لا هم د فلسطین د خلکو د ملاتړ لپاره خپل تاریخي او محوري رول ته دوام ورکړي. له بلې خوا د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې مشر زیاد النخاله چې ایران یې ملاتړ کوي او د حماس متحد دی ورته څرګندونې وکړې. زیاد النخاله وویل اسلامی جهاد هیله لري چې سوریه به لکه څنګه چې تل به د فلسطین د خلکو او د هغوی د عادلانه ارمان لپاره یوه رښتینې ملاتړې پاتې شي. خو د لبنان حزب الله ډلې د سوریه وروستي تحولات یوه جدي او خطرناکه ننګونه وبلله. د دې ایران پلوه ډلې یوه جګپوري چارواکي د بشار اسد د حکومت د نسکورېدو په لبنی غبرګون کې د سوریه پیښې جدي، خطرناکې او د نویو تحولاتو زمینه برابرونکي وبللې. د لبنان په پارلمان کې د حزب الله استازي حسن فضل الله په یو بیان کې ټینګار وکاوه چې د دې چټکو تحولاتو علت او څرنګوالی دقیقې ارزونې او څېړنې ته اړتیا لري او دا کار یوازې د عامو ویناوو او څرګندونو له لارې ممکن نه دی. حزب الله چې د امریکا لخوا یو ترهګر ډله بلل کیږي، د سوریې د کورنۍ جګړې په کلونو کې د بشار اسد په واک ساتلو کې مهم رول لوبولی و، خو په تیرو څوارلسو میاشتو کې له اسرائیل سره د دې ډلې د جګړو د سختېدو له کبله د حزب الله ډېر ځواکونه له سوریې څخه لبنان ته ستانه شول، چې دا کار د اسد د حکومت د دفاعي لیکو د کمزوري کېدو سبب شو.
تاسو د شام پاړه باندې ریپورت واوریدلی او لکه څنګه چې مو تاسو واوریدل چې هلته حالات ډیر خراب دي او یو شمیر کسان چې دي هغه د بهر هیوادونو هلته ګیر پاتې دي. په دې کې د پاکستان هم په سلګونو کسان په شام کې ګیر دي چې اوس د پاکستان مرستیال سفیر وایي چې دوی د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. زموږ همکار مجید بابر نن سهار په دمشق کې د پاکستان مرستیال سفیر عمر آیات خان سره مرکه کړې او په سر کې هم دا پښتلی چې د پاکستانانو د ستنېدو په اړه باندې دوی څه تنظیمات کړي دي.
دمش کې فلال خوش غمنو خاموش خاموشي د شپې لري زیات بمباري شوې ده، خپل وی زیات لري لري دي دغه په جمع باندې زموږ رقم پاکستانيان دي، هغه هم لري لري دي او ټول خلک اوس بارډر ته روان دي او لبنان ته ځانو باسي
او په دې کې پاکستانيان هم دي،
پاکستانيان هم روان دي. جی پاکستانيان هم دي، نور نېشنلټيان هم دي، مختلف ملکونو والا او ایون سیرین چې کوم لوکلز دي هغه روان دي.
نو دوی تاسو ول د ترانسپورت سره سہولت ورکوي یا دوی سره خپل دي
ترانسپورت ولا موږ ورکوي ایرپورټ
او دا وخت سمره پاکستانیان روان شوی دی او دې کې خزی ماشومان هم شته که صرف سړی دی
او تقریبا 100 کسان هغه دی لبنان ته رسیدلی دی هوټل ته او دا درې درې نیم سوا تقریبا دا دی اوس پلار روان دی بارډر باندې دا کلیرنس روان دی
او دوی کې ماشومان او خزی هم شته
ماشومان او خزم پاکستان جی
او د دې صحت څنګه دی د پاکستانیانو
صحت خري خري ماشالله او صحت پاولي سره خري خدای شي اوسله ډیر زیات خراب دي ځکه چې اسرائیل ډیر زیات په ماري کړی دا سپیشلی د زائرین چې کوم ځای کې اوسېږي سید زینب ایریا کې نو هغه په وجه باندې ډیر زیات پېنې شي
په دې کې خو څوک زخمیان یا مرګونه نه دي شي
نا نا الحمدللہ الحمدللہ ټول پکې بچتي
دی چې لبنان ته ورسی نو یو خدا بارډر با د سمره وخت کې کراس کیو لبنان کې به د سمره وخت او د صد لپاره انتظار کوي
بارډر باندې اصل کې مسله دار شي صرف په ټول سیریا کې صرف دا یو چې کوم بارډر کراسینګ نه مس نه کولاو دی باقي ټول بند دي دغه پوجا باندې پدې چې صرف دا یو بارډر کولاو دی د سیریا او د لبنان دا یو بارډر کراسینګ کولاو دی دغه پوجا باندې دلته زیات رش جوړ شوی دی نو په کراسینګ کې ډیر زیات مسله ده ټایم پکې ډیر زیات لګي
او دا به څومره وخت لګي څومره وخت به دی کراس کی
نو 100 کسانو باندې تقریبا 12 غنټې لګي
دوی چې لبنان ته لاړ شي نو دوی بال تکي د سه انتظار کوي او هغه
دی د شدید حال شي نو دی لا زموږ چې کومه امبسی د لبنان کې راغي ولا هوټل کې بندوبست کړی دی هغه ته به دی اورز دوه انتظار کوي بیا به سه موږ کوشش کوو چې د پاکستان نه چارټرډ فلایټ راشي نو هغه کې دی لاړ شي او دغه زیات تر کسان داسې هم نه چاري سره کنفرم ټیکټونه یې مختلف ایرلاینز هغه اغستې دي، نو کېدای شي د هغې فلایټس نه ني د چا سبای نو هغې به هغې جوزي.
دې وخت دغلته کې د سفارتکارانو یا ستاسو یا د امبیسیانو څه حال دی؟ او تاسو ګڼئ چې یاره په دمشق کې شامي حکومت فعال شوی دی؟
لا فلحال په مضبوطه توګه باندې نه دی فعال شوی، او باقی چکم امبیسیاں دی اگر 90% چکم ڈپلومیٹس دی اگر تلی دی دی زینا مونگا چونکہ دلتا زمونگا دیر زیاد پاکستانیان دی اوکا تکلیف دی داغی پوچھا مانے مونگا دلتا اس بیسی لائن ٹیک تا او داغی پا خدمت کی دلتا مونگا ناسیو.
تاسو سفارتی عملہ چکم دا با موجود ای او کنا تاسو بمزائی؟
دی خبر بانی لامونگا پورا فیصلہ نا دا کڑی دا چی دا زمونگا چی کم کمیونٹی دا دیاد ریزی نا اوزی ناغین پاس بیا سا حالت جوڑی گی سنگا گورنمنٹ رازی سیکیورٹی سیچویشن سے جوڑی گی نو ناغین پاس بیا دا دی خبر مونگا فیصلہ کو.
او استاسو سفارتی عملہ یا دا پاکستان سفارت چکم دے نو دا محفوظ دے؟
جی الحمدللہ.
چاہی استاسو رابطیشتا دا موجود رجیم سرا چی دا چا پا واک کی دے شام؟
شکم موجوده شکم رژیم ده داغی سرمونگا داست داریکت یا داست فارمل رابطی نده شروع شوی.
نو لکه تاسو کل تمه کوی؟
مونگا خود تمه کوی لگیو شکل ده دیست فارمل گمبنت راشی یا سه کابینتی جور شی نو داغی نپس ببیا موتا هست خکار شی شیر چه سر رابطه کول دی کم نده ملک و داران دی نو آغی نپس ببیا
بمباری شوی دا مرگ جوب لسه اطلاعات شتا او دا سمر وقت بمباری وا
دا طول شپا مختلف ٹائمونو کی طول شپا بمباری شوی دا مختلف زائنو کی پسیریا کی
دا دا غو زائنو نمون اسی دی چاہتا بمباری شوی
دا مسکس کے مختلف زائنو بانی شوی دی دا او پا کونیترا او تاوی علاقہ دا پائی کی پا ہمس کی لطا کیا کی
او دی که دا مرگ جوب لسه اطلاعات شتا
دا مرگ جوب لسه اطلاعات پا کی نجر آگری
دا په شام کې د پاکستان مرستیال سفیر عمر آیت خان چې مشال ریډیو سره هلته د ګیرو پاکستانیانو خپل هیواد ته د ستنولو په اړه باندې تفصیل شریکولی.
دا مشال ریډیو ده.
او سم د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په اړه یو رپورت لرو چې نن لمانځل کېږي. د بشري حقوقو دغه نړیواله ورځ اعلامیه چې دیرش مادې لري د 1948 کال د دسمبر 14 د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لخوا منظوره شوې وه. د دې اعلامیې کې هغه مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقوقونه دي چې هر هیواد وګړی باید ولري. د نوري نړۍ خلاف په افغانستان کې له تیرو درو کلونو راهیسې د ښځو حقونه په تدریجي ډول له منځه وړل سوي دي. په تېره بیا سږ کال د افغان ښځو غږ هم اورت بلل سوي یا ورته ویل سوي چې په لوړ غږ هم خبرې ونه کړي. همدې موضوع ته په دې رپورټ کې کتنه سوې ده.
نن د دسمبر 14 د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې شپږاویا کاله پوره شول. دغه دیرش مادهی نړیواله اعلامیه چې ټول بشر د انساني کرامت او حقونو له مخې سره برابر ګڼي د انساني تاریخ له مهمو لاسته راوړنو بلل کیږي. دا ورځ د افغانستان په شان هیوادونو کې چې خلک یې له لسیزو راهیسې د بشري حقونو له پراخو سرغړونو سره مخامخ دي ځانګړی اهمیت لري. پرون دوشنبه د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتو په یوه راپور کې وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې نژدې 20 میلیونه ښځې او نجونې له خپلو اساسي بشري حقونو بې برخې شوې دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعاله شینکی کډوخیل وای افغان میرمنو هغه ټولې بریاوي او مشروع حقونه چې په 2 لسیزو کې ترلاسه کړي وو د طالبانو په سبانه 3 کلنه واکمنۍ کې له لاسه ورکړي دي.
خصوصا چې اخیرا کوم د امر بالمعروف او نهی عن منکر په نوم قانون لمرنه لیکل قانون چې طالبان نشر کړ حتی د افغان او مېرمن مخ او غږ هم اورت وګڼه. دا یو هغه بهانه ده چې افغان مېرمن حتی حق دی د زده کړو نه لري، د کار نه لري، د سفر نه لري او حتی نشي کولی چې په عامه ځایونو کې خپل غږ پورته کړي. نه ټول هغه بشري او انساني او اسلامي حقونه چې یو انسان باید ولري طالبان په مختلفو بهانو باندې اغل افغان مرمن نسخه ټول واخیست.
ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله افغان ښځې په سیستماتیک ډول اساسي حقونه له لاسه ورکوي او هغوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. پر ښځو او نجونو د طالبانو د پرله پسې بندیزونو په دوام کې
تیرونی افغان جونی د نرسنګ او قابلیتو په شمول له بیلابیلو طبي زده کړو هم محروم شوي. د ښځو د حقونو یوه بله فعاله عادله بهرام نظامي د طالبانو له لورې د نجونو پر مخ د طبي انستیتیوتونو د بندېدو یادونه کوي او وایي دا یوازینۍ برخه وه چې د ښځو پر مخ خلاصه وه.
برخه چې میرمنو پکې پرمختګ کړی شوی هغه د قابلګۍ انستیتیوتونه وو چې متاسفانه هغه هم د دې په مخ په مخ باندې بند شول او دا وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی چې د افغانستان خلک د سختو حالتو ناراحته دي.
ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د ښځو پر کار او زده کړو پر بندي سربیره د هغوی خلاف نورې تبعیضي پالیسۍ هم تحمیل کړې دي. په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې د ښځو کار منع دی او تفریح ځایونو، پارکونو او سینګارتونونو ته له تګ او له شرعي محرم پرته لری ځای ته له سفره هم منع شوي دي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو د محدودولو په اړه تر 50 ډیر فرمانونه صادر کړي دي.
دا مشال رادیو ده.
د خبر پښتونخوا د بلابل سیمو د تحصیل ویلج او یونین کونسلرانو او چیربینانو د صوبای حکومت غوښتي چې د پرمختګ کارونو لپاره دي فندونه ورکړي کوم چې د تیرو درې کلونو راسي د ځان ښکار دي. د دسمبر په نهمه په پېښور پرېس کلب کې د خبري غونډې پر مهال دوی وویل چې لدی وړاندې هم څو ځله د مالی مرستو غوښتنه کړې خو حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. هغوی د خبر پښتونخوا پر حکومت جواب ورکړ کډ دوی غوښتنه ته پام ورسو نو سو د دسمبر په 13 نیټه به په پېښور کې د احتجاج لړۍ پیل کړي. تفصیل د مشالډو خبريالا اسما ګل راکوي.
په خبر پرېس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پښتونخوا شمالي سیمو امیر او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله خان مشال ریډیو ته وویل که څه هم په تیر وخت کې ځینې پرمختیایي فندونه جاري شوي خو دا فندونه د بلدیاتي نمائندګانو پر ځای ډیپټي کمشنرانو ته ورکړل شوي کوم چې د لوکل ګورنمنټ قانون پر ضد ګام دی. نوموړي زیاته کړه چې د بلدیاتي حکومتونو په اقتصادي توګه پیاوړ کېدو سره سیمه ایزه پرمختیایي ممکنه ده.
بنیادی وختن زونګه صوبایي حکومت نه دادا چې پی ایف سی اجرا دی وشي 20% چې دیسرا په قانون کې د کم فند واده شوی هغه دی ورکړل شي. واده نه ده شوی بلکې قانون دی هغه دی ورکړل شي او دا دی اکراس ته بورډ د پټای د تقسیم نه بالا تر ټولو خلکو ته ورکړل شي. زه دا غلط امید لرم کوم چې دا واقعي کوم تلور ته کړی دي نه دام هغه دی چې هغه ڈی سی ته ډایرکټ ترانسفر کړی دا به خپل ایم پی ګانو په لاس خرچ کړي دا هغه تحصیل میرانو یا د چیرمن نو پلاس پہ نہ خرچ کئی. جماعت اسلامی کے پی نارت دامیر پہ حیثیت سرا زدی سرا مضبوط ولاڑے ما زب خپل لوکل گورنمنٹ منسٹر پات شے ما لوکل گورنمنٹ قانون باندې یقین او خدا غلرم.
دا غونډ پر محل د بر دل تحصیل چیئرمین رفیع الله خان بیا وای د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور لخوا لدی وړاندې سو زلا د بلدیاتی نمائندګانو ستونزې په بشپړه توګه د هوارولو لپاره احکام جاری شوی خو عملی شوی نه دی.
د وسفوري زموږ کم 20% په ایم ایف سی کې او پی ایف سی کې زموږ شیرو هغه د دې کال پورې موږ ته یو روپۍ هم نه ملو شي چې کوم 32B زمونږ په اک کې او شکو اغه سکیپ کړو اغه نفس به چې کړه د بهال شنو دی پوسټ افال خپل 51 کم تحصیل جرمنان چې د پی ټی آی منتخب او ته پیسې ورکړي او ته 372 کول په د پی ایف سی پیسې او ته ورکړي. ټی ایم ایس د اهلکارو تنخواګانې شته د شپږو میاشتو خلک په پاکو په نارو باندې مجبور شوي دي. خارونو د خپل ټی ایم ایس صفایان نشو کولای خلکو ته په لاندې سطح باندې مونږه هیڅ قسم سرویس نشو ورکولې. نو دی وجنه د ظلم دی زیاتې دی چې د درې کالې زمونږ اسی ځای کړو یورو فاند ورنکړو مالی اختیار نه ورکړي قانوني اختیار نه ورکړي یو فنکشنل او فعال لوکل ګورنمنټ نظام نه هغه عمل ترقی نشي کولای.
په عین وخت کې د پېښور رشید ګړی سیمه تحصیل چیئرمین او د سیټي میټروپولیټن جماعت اسلامي پارلماني مشر نورغلام مشال ریډیو ته وویل چې په مقامي کچ نمائندګان د سیمه ایزو ستونزو د حل لپاره منتخب کیږي خو صوبایي حکومت د نه پاملرنې له امله ورته ګرانه ده چې سیمه د خلکو خدمت وکړي.
ګاډي ټول خراب دي چې زمونږ ایم ای ته یا د صفایي عملې ته وي او جداو د صفایو کې هغه موږ سره پېټرول ته پیسې نشته زمونږ ګاډي خراب دي زمونږ د صوبې ټول وسایل دي په خپل درنو باندې ولګول. د صفایي ډېره غټه مسله ده د سټریټ لایټ ډېره غټه مسله ده د سنیچنګ شروع دي تاسو ګورئ زی په چانه موبایل والی چانه سوالي چا کوسي ماتې دي نالي ټول خراب دي.
دا پیښور د مقصود آباد ویلج کونسل چیرمین اقبال مومن بیا مشال ریډیو ته وویل چې د بلدیاتي ټاکنو له لارې د منتخب کېدو درې کاله وشول او په خپل سیمه کې یې ستونزې په ګوته شوي خو د حل په موندلو کې یې لا بریالي شوي نه دي. د دوی په وینا چې د دې لوی لامل صوبایي حکومت لخوا د مرستو نه ترلاسه کېدل دي.
منګ له عوام رایا راکړي وټي راکړي منګ منتخب کړي مختلف ستونزو مشکلات سره مخامخ او خاص کر د صوبایي حکومت د طرفه مختلف حربي دي په منګ استعماليږي. په 18 دسمبر سمره چې د کی پی کی د خیبر پختونخوا منتخب بلدیاتي نمائندگان دي نو په هغه کې 4212 د ویلج این سی وی سی دي او داسې 131 سی د تحصیلونو دي. ان شاء الله دا به دلته په پېښور کې د جنا پارک راټولېږي او دا غینه به پر ریډ زون وزیر اعلی هاوس مخته ان شاء الله درنور.
بلخوا د خیبر پختونخوا د خزانه سلاکار یا مشیر مزمل اسلم د دسمبر په نهمه په خپل یو خبر کړي بیان کې ویلي چې صوبایي حکومت لومړی ځل ځای منتخب استازو ته پرمختیايي فنډونه جاري کړي. مزمل اسلم ویل چې د بندوبستي ضلعو منتخب استازو ته 3.2 اربه روپۍ او د اعظم شو ضلعو منتخب استازو ته 3.25 اویا میلیون روپۍ پرمختیايي فنډونه ورکړل شوي. نوموړي زیاته کړه چې اوس به د ځایي حکومتونو منتخب استازي پرمختیايي فنډونه براه راست خرچ کولی شي. مشال ریډیو پیښور.
په پکتیا کې طالبانو د ژمي پر اتک سره د ځنګل لرونکو سیمو اوسیدونکو ته 10 ورځې اجازه ورکړې چې د خپلو سیمو د وچو ونو لرګي یو بل ځای کې وپلوري. طالبان له سمدې راهیسې د ځنګلونو او ونو په وهلو بندیز لګولی چې په دې سره د هغو خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې شوي چې ټوله تکیه د لرګیو په کاروبار ده. پکتیا ولایت چې ګڼې ځنګلي سیمې لري اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د اړوند ادارې باید د وچو لرګیو د لیږد موده یو څه نور هم اوږده کړي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
په پکتیا کې د هوا په سړېدو او د سوانګ توکو د بیو د لوړېدو وروسته ځایي مسؤلینو د لرګیو کاروباریانو ته 10 ورځې اجازه ورکړې چې د دې ولایت له سنګلیزو سیمو د ونو وچ لرګي خارونو ته یوسي او پر اړتیا لرونکو یې وپلوري. په پکتیا ولایت کې د لرګیو کاروباریان د وچو لرګیو د لېږدولو اجازه یو ښه ګام بولي خو وایي چې خلک بې وسه دي او په 10 ورځو کې د لرګیو د رانیولو لپاره پیسې نشي پیدا کولی. د لرګیو یو کاروباری عبدالعزیز وویل
خو دې څه ولسته اسانتیا نه راولي چې وایي چې خلکو پیسې نه لري 10 ورځو کې نشي پیدا کولی. وایي چې څه وخت ورکې چې وخت ورکې هر سړی دومره ګزاره کېږي یو خروار دوه خر راخسته شي.
د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ د ششنک سیمې اوسیدونکی ګل محمد د لرګیو د لیګ د خرڅانه لپاره د موده کم خي
خو لاس ورځی کې خو دغه د خلکو ستونزې چې دي دغه نه حل کیږي کنه. او بل موږ ته لاس ورځی ټیم را کړی د لاس ورځی کې بو د چپروشان ټول لرګای ختموي. خو لاس ورځی کې خو موږ د خپل لرګای چې دا نسو ختمولای خدای خوښ دا درخواست لرو چې موږ ته دا پریکړه نه د لګ وي غزي.
د پکتیا اوسیدونکو وای په دې نرخ د سوانګ ټوکی نمخ کې چاخسته شول او نه اوس رانی ولای شي. یو بل ځای اوسیدونکو سید الله غوښتنه کوي چې د سوانګ ټوکو به دی راټیټی شي.
د سچال دا چې دا 12000 افغانۍ باندې د لرګوي خوروار ده یو پسلو کې به شل کسان وس لري اتیا به نه لري دغه اتیا څه وکی نور ګوره کوله په 12000 روپۍ باندې بل روز ما واخیستل ټان کوله خو بل جن نه راځي خدای د افغانستان دی خاورې ده کنه.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د لرګي وهلو ته لنډمهال اجازه ورکول او بیا یې بندول د خلکو د سوانګ ټکو د ارتیا او د پرکولو بنسټي زلار نه ده. د یاد سیم یو بل اوسیدونکو نجیب وای
زه د سوایم چې باید بدله لار پیدا شي باید په هیواد کې غزر ځان شي او کولار ځان شي باید بدله لار پیدا شي ترڅو د خلکو او ته کار زمینان برابر شي او د خلکو ضرورت هم رپش.
بلور ته زوی چارواکی وای دا ګام دې د خاطر او چت کړی چې لیوی خو د خلکو مشکل ور باندې حل شي او بل په ځنګلرن کې سیمو کې پراته وچلرګي خراب نشي. د کرن رئیس سید امین هاشمی وویل
هغه لرګي څنګه په اډو کې پراته دي او هغه لرګي څنګه را کوسوی د لغورونو شک مخ کې پراته دي وچلرګي دي دې په خاطر څنګه هم خراب نشي او د خلکو مشکل هم سره حل شي نو دوی ته اجازه ورکړي سوی ده.
د افغانستان کونړ نورستان لغمان بدخشان زابل پکتیا پکتیکا او خوست هغه ولایتونه دي چې لږ او ډیر ځنګلونه لري او ځایي خلک خپل اړتیاوي د همدې سیمې د وچوونو او لرګیو له خرڅلاو پوره کوي.
نجیب الله لوخیلو. د خیبر پښتونخوا حکومت پلان لري چې د کوزه مومندو د قرب ډاک 300 جری په مځکه تر نهري نظام لاندې راولي او خړوبې کړي. دغه سیمه کروندګر د کار ته خوشاله سوي او وایي چې خلک به پر خپل کور د کار روزګار مالکان سي. شانس واس ترګزای رپورټ لري.
د کوزه موندو اقرب ډاک کې به 300 جربو زیات اسمکو ته د کارواندی او باور کیږي. دا موندو د ترقیاتی کارونو لپاره یا د ډیډک چیرمن او د سیمه غړي ماوشیر مومن مشال رډو ته وویل د غزمکو ته په اول وار د نهري نظام د لاندې او باور کیږي.
اقرب ډاک چې کوم 3000 جربو زمکه ده دا نه لپاره مم نیر دغه کو کده وسکنم دغه کو او کده راید د مومن دیم نم دغه کو د ایریګیشن د لپاره سیراب د لپاره ان شاء الله مونږ د لپاره بند
اقرب ډاک د پنډیالي تحصیل برخه ده. هاغلته د کروندې جوګز مکه ډېرې زیاتې دي خو اوبه یې نشته. هلته هر کال غنم هم کرل کیږي خو چې باران وي نو کروندې وشي ګینونی بیا یې ځمکې بنجرې وي. اقرب ډاک د برانخیلو قبیلې ځمکه ده چې هاغلته ولسي آبادي هم کمه ده. البته ځمکې زیاتې او خاورینې دي. سجاد خان هم د دغه سیمې اوسیدونکی دی او هغه وایي
خلکو زیادتره حصہ وګوري هغه پنجاب کې په کشمیر کې د لاس مزدوري کوي د کرندې مزدوري کوي خپل د ژوند د رزق چې کوم کور دی په غیر روان وي. نو که چرته دغه اوبه چې کوم دي دغه ځمکو ته ورسولی شي نو دا امید لرم او دا سوچ کوم چې د نیمې نه زیات حصہ چې کوم دا زمونږ خلک به دغلته هم په خپل کلي کې په روزګار باندې شي.
د اقربډاک اړخ ته د ورسک بن هم نهر تلیشی او د نوی جوړیدونکو مومن ډیم هم ورته نه جوړیږي. د غزمکې هر رقم فصلونه کولی شي هغه که سبزیانې وي او که غنم او یا جوار. ګلزاده مومن هم د اقربډاک اوسیدونکو یو کروندګر دی او په خپلو لل مزبکو باندې فصلونه کوي. هغه مشاد رډو ته وویل
فصلونه چې کوم دی غنم کیږي ټماټر کیږي جوار خلک کوي فشار د بدل ترالی او د خلکو خپل ځمیداری شروع کړه. نو یو خدای دې مالونو زناورو چې کوم دی هغه ته هم پکې دغه ملاو شي ځکه چې نن سبا په غرونو کې سم نشته دی.
د ورسک بن نه تر یکه ونډه اوبه ورزي او دغه سیمه په سلګونو جربه ځمکه په خړوبېږي. ولې اقرب ډاک د یکه ونډه شاوخوا 2 کیلومتره فاصله لري خو دغه ته جوړه د نیر یو ناوه شاوخوا شل کله په خوښ لیدلی. نو اقرب ډاک ته اوبه نه ورسي. دا مومن ډیم نه د نهر په جوړونه هم کار روان دی او د ماوشیر مومن په خبره هغه هم ممکنه ده چې د ډیم تر جوړېدو سره سم د کروندو د پاره پکې اوبه روان شي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
د خیبر پښتونخوا کروندګر وایي چې د ګوډي بای کم سوي چې لواجی دوی هیڅ ګټه نه کوي. دا خلک د ګڼو کښت کوي او وایي په خوا به جوړ کړي ګوډه په شبا خرڅول خو اوس د ګراني لواجی په نقصان کې دی. افغانستان سره د تجارتي لارو بندېدل د کرکلي مواد ګرانېدل په ټوله کې د اوربه زیاتېدل د ګوډي د کاروبار خرابېدو عمده لاملونه په توګه یاد سوي. شبرجان رپورټ لري. دا آوازونه په چرسده کې په یو ګوړه منډه کې په ګوړه باندې د بولې لګېدو دي. چرته چې زمیدارانو خپل ګوړه راوړي او د لرې پرتو سیمو نه راغلي بېپاریان ترې په بولې کې خلی. په چرسده کې د ګوړو لپاره زیاتره غاڼې شوخه یو میاشت وړاندې د نومبر په پیل کې شروع شوې دي خو دا وار زمیدارانو وای چې د ګرانې لوجه ګوړه کې تاوانونو سره مخ دي او چې څومره لګښت پر راځي هغه نه ګټي. دا چې صدې یو زمیدار عبدالولي وای چې نور کله به د چینو میلیونو دوی نه غني واغستل نو گزاره به وشوه. نو دا ځل میلیونو هم غني وانه خستل او د ګوړ نرخ هم کم دي.
یو خو سخت کال میلو ریټ واچو د غني خو زمونږ نه غني وانه غشته. نو د غني پیداوار خو زمیدار غریب پیدا کړي دی او خډیر پیدا کی خو بیا چې اخوای وګوري نو هغه بالغ بیا دا غیو نشی غیو لسلار حکومتونه ګوري کړه باندې با لکه غنی خو نه ختمیږي غانه به سومره غنی غانه کوي. نو د دیو جن د ګوره ریټ د پروسکان نه اوم کم دی لکه د ټاپ ګوره چې کما ده بالکل 1 او سوچا پاکه ګوره د 27000 روپیا سټه ده. دا چې په 35000 روپیا سټه شي نو اوم د زمیدار په پکې اله قوت لاموت وخت لريږي ځکه چې خرچه دومره زیات لري د ډیزل او د سوډر موډر او رنګاټ او د مزدور او د چیر اوټه.
دا د چیر سدی مندنی شوکت علي زمیدار وای چې زمکه هم د اجاره ده او د غرچوله وجه هیڅ خپل ضرورتونه نشي پوره کولی. دی وای وړاندې به افغانستان او غیر چپیر هوادونو ته غړتل نو ډیر خو پیسې به کولی او زمیدار و هم خوشاله وو خو سیاواز د ملکن او د پنجاب یو سوز لیو تزي
جرب
چې نن سبا نیسي نو 80,000 نوال لاکو پورې دا اجاره ده. بیا خاوره په 14,000-15,000 روپۍ بورۍ ده. ډی پی نیټرو پاش ولا امتن 10,000 ته رسېدلې ده. بیا دې له سونا یوریا ورکوي. بیا په دې باندې ډیزل خرچې وګوره د پټي د اړولو بیا د ګاڼې د مزدور د ګاڼې خرچه پی وګوره جی. بل خټه وجه دام ده چې زمونږ د کابل لارې بند دي. دا رسې د کابل او تاجکستان او قازکستان دا ټولو ته دا تلل نو د دیم لارو په وجه باندې مشکلات د سیدي چې دا نه وزیږي نو الند کې ګوړه به ډېره ګرانه وي نن سبا. بل چې کله زمونږ د کرشنګ سیزن وخت راشي نو دلته میلونه الرډي د چینو ریټونه وغورځوي نو په هغې کې زمیندارو ته دا لوی نقصان دی.
دغه منډی ته د باجول نه راغلی د ګوړې بېپاري روخان زرین وایي چې دوی ګوړه خو واخلي خو بیا خرڅول نه شي ځکه د خلکو د اخیستو توان کم شوی دی. خرچو او گرانے لوجے د 15,000 نہ سیوا پکار وو اغوال چی مرکزی او صوبہ حکومت د دوی گوڑا د پاکستان باہر گاونڈی ہے ودنو تا دلیک دولو حل زلے او انتظامات وکړي او بل ملیون مالکان نتر هم گنی پخنر اخلی چی دوی خپل زمیداری دوامدار او ساتی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر هم تعقیبولای شئ.